مشال راډیو دا مهال په پیښور کې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زپا میر ساحل او شاهین بنیر درته ځل بیا هرکلی وایو. په خبرونه کې د تحریک لبیک ډلې د احتجاجي لاریون په اړه د تازه رپورټ تر څنګ نور موضوعات هم لرو او دوه ونیزې خبرونې هم درته خبرو. یوه خبرونه مشال آنلاین ده او دویمه سازونه زنځیرونه ده. خو د خبرونې تر پایل مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویان شاهین بونی ده.
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه د حکومت او قرارداد تحریک د بیک پاکستان ترمنځ د مذاکرات د ناکامۍ وروسته د تحریک پلویانو د اسلام آباد په لور خپل لاریون ته دوام ورکړی دی. نن د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په ګاډي په وستوال برید کې سلور پولیسان وژل شوي دي. او نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرانستل شوې ده. د خبرونو تفصیل. د حکومت او کل ادم تحریک لبیک پاکستان ترمنز د مذاکرات د ناکامۍ وروسته د تحریک پلویانو د اسلام آباد په لور خپل لاریون ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د رسیدلي راپورونه وایي چې د پینډۍ او اسلام آباد انتظامیې د مظاهرتچیانو د مخ نیولو لپاره بیګا اسلام آباد ته تلونکي لارې هم تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې حکومت د تحریک لبیک زیاتره غوښتنو پوره کولو ته ژمن دی، خو په موجوده حالاتو کې د فرانس سفارت تړل او یا فرانسیسي سفیر له هیواده ویستل ورته د منلو وړ نه دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د تحریک د مشرانو سره د لارو پرانستلو لپاره خبرې روانې کړي دي. دا لغې وروسته ده چې تحریک لبیک د اکتوبر په 2 په لاهور کې د خپلو غوښتنو په حق کې د اسلام آباد په لور لاریون پیل کړی و چې دا محل یې زرګونه ملاتړي لا هم له لاهور سره نږدې په مرید کې سیمه کې راټول شوي دي. تحریک لبیک غوښتنه کوي چې حکومت دې له دوی سره په دې اړه د 2000 کال د نومبر په 14 او ورپسې د 2020 کال د اپریل په 6 شوي تړونونه عملي کړي او د دوی مشر صادق رضوی زر تر زره راخوشي کړي. نن د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په ګاډي په یو وستوال برید کې سلور پولیسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار د لکی تانې په حدونو کې رامنځته شوې ده. د لکی مروت تانې ډي اس پي اقبال مومن مشال لیډو ته وویل چې وستوال په تیښته کې بریالي شوي دي او پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي.
دری حدود دین هوټل ورته وی کنا لکی نه چې اوزي او 3-4 کیلومتر لکی بازار نه چوزه سره څنګه سره موبایل کاشتو فل حال خو نه معلومه دي. بالکل
د بریدزی مواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا سویلي ضلعو بنو لکی مروت شمالي او جنوبي وزیرستان کې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه ډېر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15 نیټه د بنو مومنخیل سیمې څخه وسلوالو د یوې خزینه افسرې په ګډون د ځنګلونو د څانګې څلور کارکوونکي تښتولي دي چې تر اوسه یې هیڅ درک نه لګي. پرون د وزیر اعظم عمران خان له دفتره په یو اعلامیه کې لیفټنن جنرل ندیم انجم د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر په توګه اعلان شوی دی. هغه د لیفټنن جنرال فیض حمید پر ځای راغلی او خپل کار به د نومبر د 6 نیټې څخه پیلوي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال فیض حمید به د نومبر د 19 نیټې پورې خپل کار جاري ساتي. تر دې وړاندې د پوز لخوا رسنیو ته ویل شوي وو چې د ISI نوی مشر به د اکتوبر میاشتې نه خپل کار رسمن پیلوي، خو د وزیر اعظم له دفتره د نوي مشر د نومولو اعلان د ځنډ ښکار شو. نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو غونډه پرانستل شوې. د ایران د سرکاري خبري اجانس ایرنا د یو راپور تر مخه په دې غونډه کې د ایران، ترکمنستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د بارنو چارو وزیران برخه اخلي او د روسیې او چین استازي په پکې په انلاین ډول شریکيږي. د ایران د بارنو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده د کانفرنس په درشل کې پرون ویلي وو چې د غونډې برخوال به په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه د نظرونو تبادله کوي. طالبانو ویلي چې دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو لامل یې نه طالبانو او نه هم ایراني چارواکو په ډاګه کړی دی. او د کرکټ د نړیوال شل اوور جام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې انګلستان او بنگلاديش لوبډلې میچ لري. په دویم ګروپ کې بیا نمیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړې ده. همداراز د جنوبي افریقا ټیم له ویسټ انډیز څخه ګټلې ده. دا د دې وخت خبره.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل ویاند وو شاهین بونری او تاسو په خبرونه کې لکه څنګه چې واوریدل د تحریک لبیک ډلې سلګونه په لویانو نن تر هغه ورسته د اسلام آباد پر لوري لاریون پیل کړی دی چې پرون د پاکستان د کورونیو چارو وزیر شیخ رشید ویل د هغې ناقانونه ډلې ټولو غوښتنو منلو ته تیار دی، خو د فرانسې په یوه مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرولو پر سر یې سفیر له هیواده نشي شړلی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ویل د تحریک لبیک ډلې له مشرانو سره د هغوی د احتجاجي ناستې پر ختم مولو خبرو ته دوام ورکړی. د هغې ډلې سلګونه پلویان له تیرې جمعې راهیسې په احتجاج دی او له حکومت غواړي چې تیر کال په موافقه کې کړی ژمنه عملي کړي. حکومت له هغې ډلې سره په موافقه کې ویلي ول چې په پارلمان کې د قانون د جوړولو له لارې به د فرانسې سفیر له هیواده باسي. په عین وخت کې د پاکستان یو شمېر دینی عالمانو پر حکومت انتقاد کړی چې ولې موافقه نه عملي کوي. تیر کال د فرانسې ولسمشر ایمانوئل میکرون په اسلام آباد په اسلامي هیوادونو کې د خاکو خپرېدو پر وړاندې تر احتجاجونو وروسته ویلي ول چې د بیان ازادۍ پر سر له هیچا سره جوړجاړی نشي کولی. دا په روان کال کې دویم ځل دی چې تحریک لبیک ډله لارو او کوڅو ته وځي او احتجاج کوي. ګوهر مسید له اسلام آباد.
کالتم تحریک لبیک پاکستان درنا د مرید کې نا یور بیا د اسلام آباد طرفدار او راونه شوې دو او د تحریک لبیک پاکستان د مشرون د طرف نه کارکونون ته دا پیغام جاری کړای شوی دی چې تاسو په درنا او لانګ مارچ ته په بھرپور انداز سره روشي او مشه د اسلام آباد طرف ته روان شوی. په بل طرف د پاکستان د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید ویلی دی چې د کالتم تنظیم ټی ایل پی سره نور خبرې بندې اتفاق شوی دی، خو د فرانس سفیر د پاکستان نا د شړلې خبره د حکومت او د پاکستان دو وشت کروڑه پاکستانیونه د پورا مشکلات جوړاوی. دا خبره د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه باندې په اسلام آباد شه په یو خبري پریس کانفرنس شه وکړلې. د وویلل چې په دا حواله سره د حکومت او د عسکري قیادت یو اعلی غونډه وشولا. نن د منا وزیر اعظم عمران خان د ټی ایل پی سره کې دین کې هغه مذاکرات ریپورت وغوښتای وو چې په کوم شه مو نور الحق قادری او علی امین گنڈپور سارا سارا نور وزیرونه ها شرکت کړای وو. د وویلل چې د دغه ریپورت په سلسله کې د اعلی حکومتي او عسکري چارواکي واغونډه وشولا چې په غونډه کې ډی جی آی ایس آی، ډی جی ایم آی، مختلف سیکټریونه، ډی جی ایم او او نور اعلی حکام شرکت وکړلی. په دا غونډه کې په دا خبره باندې اتفاق وشولی چې د ټی ایل پی ټوله خبره منن کی دي، خو دایوا خبره چې د فرانس سفیر دا د پاکستان و شاړل شي په دا باندې په دا غونډه کې اعتراض و، ځکه چې د فرانس سفیر د پاکستان نه د وستې په وجه سره حکومت او ټول پاکستانیون ته تکلیف جوړی شي. د ټی ایل پی ولا ودا کړی و چې د منګل پر او ټول روډی نه خلاصوي. همیشه د دې د وعده باندې عمل کول ته انتظار دی. په بل طرف د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید د خبری پریس کانفرنس نه بعد په کراچۍ سه د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه باندې علما او مشایخ یو مشترکه اعلامیه جاری کړله چې په هغه کې دا مطالبه کړې و چې د ټی ایل پی سره کې دین کې تیرې معاهده نه په چټ روتلین کې مذهبي وزیر نور الحق قادری او د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید دا په مخ د خپل عہده نه استعفا ورکو. دا اعلامیه په خوانی رویت هلال کمیټۍ چیرمن مفتی منیب الرحمن پیر پګاړه او نور جید علما د طرف نه جاری کړی شوې دو. په دا اعلامیه شه دا ویل شوې دي چې د حکومت سره کې مخشه لیکن کې معاهده شوې دي، په هغه نه بعد د هیڅ نوی معاهده ضرورت نشته دی. دی په دا اعلامیه شه دا هم ذکر کړای دی چې کوم د ټی ایل پی په عام کارکونون او په مشرون باندې اف آی آر نه کټ شوې دي هغه د بغیر د چشي شرط نه لره کړل شي. دی دا هم مطالبه کړی دو چې د ټی ایل پی په تیرې درنه شه او داویس موجوده درنشه چورا کسان مرشوی او زخمین شوی دی اغا تا دا مراعات و موزی دا ورکر دلشی دی یودوان وردائی چه دی اکتوبر پا درویشتما نیتا یعنی دی افته پریج بنده چه کلا دی ٹی ایل پی درنا دی لاهور نروو تا مورید که تا رو ورس دلا نو دی حکومت مذاکراتی تیم دی ٹی ایل پی دی مشرون سرا مذاکرات شیری کرل و پا مذاکرات شه پا آ وقت شه دا پیسالا وشولا چه تر چورا پرا مذاکرات روون وی تر دارا پرو درنا په مرید کې شنوستوي. خود مذاکرات د کامیابول وخت د منګل یا د بودرج یشیوا چې په هغه بنیاد باندې د ټی ایل پی مشرون دا ویایي چې د میژ سره د حکومت مذاکرات کامیاب نشول نو دی د پمیش باندې وخت ضایع کوي. دا خبره هم د یودون وړ دی چې د فرانس په یوه جریده کې د اسلام د پیغمبر حقي پیشکړی شوی وي چې د هغه په بنیاد باندې د فرانس صدر هم دا بیان ورکړی و چې دا د ازادي اظهار رائے خبر ادا دو او هر چاته د خپل اظهار کوله ازودی دو په دا بنیاد باندې ټی ایل پی احتجاجي مظاهره شری کړي او د فرانس د سفیر د ملک نه د وستل خبره راوونه شوله. په دا وخت شه د کل 2020 د اپریل په میاشت کې د ټی ایل پی موجوده مشر سعد حسین رضوی په لاهور شه گرفتار کړل شولي. په دا نه بعد د ټی ایل پی دوه بنیادی مطالبه مخ شروع للې چې په هغه کې یو مطالبه د خپل مشر د رخلصولې دو او دوه مطالبه د پاکستان نه د فرانسیسی سفیر د شاړلې دو. دا هم د یودونه وړ دی چې د تیرې جمعې نه تر وسه پره د ټی ایل پی او د حکومت په میانځ کې په دا شاخې شولانګې او جنګي ناکشې تر وسه پره دوه کسان مړه شوي او په درجن نه زیات زخمي شوي دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو، پولیس وایي د خیبر پختونخوا په لکی مروت ښار کې د پولیسو پر ګاډي په وسلوال برید کې څلور سرتیري وژل شوي دي. د سیمې یو پولیس چارواکي مشال راډیو ته ویل چې حمله نن سهار وختي د پولیسو د غزمې پر مهال شوې. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پر حکومتي چارواکو او امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي. عمر وزیر رپورټ لري.
د پولیسو په وینا نن سهار د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع لکی مروت کې وسلوالو د پولیسو پر گشتي ګرځنده پارټي یا موبایل ټیم باندې برید کړي چې څلور پولیس سرتیري یې وژلي دي. د لکی مروت تانه پولیسو ډی ایس پی اقبال مهمن مشال ریډیو ته وویل موټر سایکل سپارو وسلوالو د لکی مروت تانه لکی په حدود کې زین الدین پیټرول پمپ سره نږدې دا پولیسو په ګرځنده پارټي برید کړي.
دغه حدود زین هوټل ورته وی کنه لکی نه چې اوزي او 3-4 کیلومتر لکی بازار نه چوزه دره تنگ سره دغه سره. بالکل موبایل کاشتو
د لکی مروت پولیسو باندې د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې. پولیس وای چې ناکه یا چاولې سرچ یا لټون عملیات یې پیل کړي. د ککړو د گرفتاری هڅې روانې دي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو بنو لکی مروت شمالي او جنوبي وزیرستان کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې وسلوال بریدونو کې تیزی راغله. د اکتوبر په 25مه نیټه هم د بنو مهمن خیل سیمې څخه وسلوالو د ځنګلاتو محکمې سلور کارکونکي تختولي چې پکې یو خزینه افسر هم شامل ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام لپاره سیالۍ روانې دي. اوس تقریبا 12 منټه مخکې د بنگلاديش او سکاټلند سیالي پیل شو. بنگلاديش لومړی بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په 2.3 اورونو کې د دوو وکټو د دوو لوبغاړو د سوځېدو په سر 14 منډې جوړې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد د استخباراتي ادارې مشرۍ لپاره د جنرال نوید انجم نوم منصور کړی دی. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د اکتوبر پر شپږمه په یو لیک کې عمران خان ته د بیلابیلو نومونو وړاندیز کړی و او ورڅخه د منظورۍ غوښتنه کړې وه. خو دا بهیر له خورا اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلی و. شنونکي وایي د دې ځنډ یو لامل د حکومت او پوځي ادارې ترمنځ اختلافات ول. د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې جنرال انجم به د نومبر پر 6مه د ایس آی د مشر په توګه دنده سنبالوی. شانواز ترکزی تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لیفټننٹ جنرل ندیم انجم د آئی ایس آئی نوی ډایریکټر جنرل مقرر کړی دی. آئی ایس آئی د پاکستان تر ټولو مهمه استخباراتي اداره ده چې نوی ډایریکټر جنرل به د نومبر په 6مه دغه څوکۍ سنباله کی. د اکتوبر په 26مه د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید په خپل ټویټر هم د دل خو په اسلام آباد کې د شوی یو خبری کانفرنس یو وړشن ویډیو لګولې ده. نوموړي پکې د آئی ایس آئی د تقرری خبره هم کړې ده.
19 نومبر تک جنرل فیض صاحب ہی
ڈی جی دیوائی چی دن رسم نومبر پور با جنرل فیض حمید دا آئی ایس آئی ڈائریکٹر جنرل بھی او دا نومبر پا شلم با جنرل ندیم انجم دا آئی ایس آئی دا ڈائریکٹر جنرل اختیارات واخلی دا دے اعلامیہ جاری شبیدہ
نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے
دا آئی ایس آئی نوے مقرر شوی ڈی جی ندیم انجم دا دا نوے چوکی اڑان دے پا کراچی کی کور کمانڈر وہ ولی پا دا چوکی سو دولیم کال کار کون کی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید دا پیخور کور کمانڈر مقرر کرے شوی دے د دغه داری د نوی ڈی جی د ګمارلو اعلان د پاکستان د پوز د مشر لخوا د اکتوبر په شپږمه هم شوو خو د حکومت لخوا یې د منظوره اعلامیه څه شل ورځې پس وشوه ولې په دغه شل ورځو کې د ډی جی آی ایس آی په ګمارلو چې ګنده اختیار د چا سره دی هم د پاکستان په میډیا کې د ډیرو بحثونو تر لاندې راغلی وه د پاکستان د پوز نریټر بریګیډیر سید نذیر مومن چې دفاعي تجزیاکار هم دی مشال ریډیو ته د اکتوبر په 20مه وویل باید د ڈی جی آئی ایس آئی تقرری نوې ځنډې دلې
رسمي توګه باندې با لیست یا د پروسیجر نه دی فالو شوی را تختوي چې د دې شاته نور څه زینو دا پروسیجر یو بهانه جوړ شو او پاره کې به سټو میټینګ وشو پر دې خدا پورې چې د کابینې میټینګ هم وشو او لیکن دا غي به وجود نوم پار ته نه راوته او به مغه ډی جی ایس آی چې کم جی ایس کیو تا کړو او مغه به اپرو شو
د پاکستان ته پوز لخوا د نوی ډی جی آی ایس آی د اعلان او د وزیر اعظم لخوا د اعلامی ترمن د غشل ورځو کې ډیر حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي حکومت او پوز په یو پیج دی یو پیجمانه چې دواړه په هر رقم خبره یو سوچ لري او د یو بل سره هیڅ رقم اختلاف نشته صحافي او تجزیاکار محمود جان بابر وای وزیر اعظم عمران خان هم کوشش کوي چې خپل اختیار د لاندې کار وکړي
د عمران خان په اړه باندې چې دا کمی خبرې کېدې چې هغه دې وخت کې د پاکستان فوج چې سوی هغه منی هغه نه هم دا خبره ثابته شو چې نه داسې وختونه هم راځي چې هغه څه خبره وګوري چې دا زما اختیار کې او د بل ځینې شوی ده ما ته په خپل کول پکار دي نو زما په خیال باندې دې سره به دا تاثر هم ختم شي خو خبره دا ده چې په بل اړخ باندې د دین د اشاره هم ملاویږي لګیا دي د سیاسي حکومت او زمو پاکستان د اسټابلیشمنت په لوکي تعلقات کې دې شي چې دومره خنوي
بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر محمود وویل د حکومت او پوز ترمن د ڈی جی آئی ایس آئی په تقرری اختلاف پیدا شوه نو موږ زیاته کړه تر دې وړاندې به د پوز لخوا درې او یا شاید زیات نمونه د وزیر اعظم دفتر ته ورلیږل شو په یو نوم به سلا شو او هغه نوم به چې د هر یو لیفټیننټ جنرال ڈی جی آئی ایس آئی به مقرره شو
تاسو مسله وا چې هغه خپل دوه منځ کې ناشته باندې هڅه ویلې شو لیکن هغه به هر میدان پر وته د وزیر او د جماعت خبرې چې جوړې شوې او د ملک پیدا پکې نه شو کسان چې څوک پالیسي کې چې د هغوی په لیول باندې یو داسې کمزورې پهلو د ویره وته
وفاقي وزیر شیخ رشید په خبری کانفرنس کې دا هم ویلي دي چې د تور او درهس یو طوفان جوړ کړی شو چې ګنه د ډی جی آی ایس آی اعلامیه به کله جاری کیږي هغه طوفان وزیر اعظم عمران خان ختم کړ خدای اونه وویل چې دغه طوفان چا جوړ کړی د اکتوبر په شپږمه ډان اخبار په خپل یو ریپورت کې لیکلي دوی ته دفاعي تجزیاکارانو ویلي چې د ډی جی آی ایس آی تقرری نه خو په آئین کې واضح ده او نه په آرمی اکټ کې تر دې وړاندې چې څومره هم تقرریانې شوي هغه د داسې روایتو تر لاندې شوي چې ګنې آرمی چیف به درې نومونه وزیر اعظم ته ولیږل وزیر اعظم به پکې یو نوم خوښ کړ او هغه تن به ډی جی آی ایس آی مقرره کړ شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د پاکستان د شخصي سکولونو بیلابیلو ټولنو د وفاقي حکومت له لوري د یو ډول تعلیمي نصاب پر جوړولو نیوکه کړې دي د ټولنو مشرانو او غړو پروند په خبر د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډه ته ویل چې یو ډول نصاب ورته د منلو نه دی خبري غونډه ته د بلوچستان خیبر پختونخوا کشمیر او اسلام آباد د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشران ورغلي ول د پاکستان حکومت د دوی د خبري غونډې په خبرګون کې څه نه دی ویلي خو د تعلیمي چارو وفاقي وزیر شفقت محمود وای په پړاوونو کې با په ګرد هیواد کې یو ډول تعلیمی نصاب عملی کوي غلام غوث تفصیل لري.
له بلوچستان صوبې نه د خبري کانفرنس ته راغلي د یادي صوبې د شخصي سکولونو د ادارې مشر نظر بړیچ مشال ریډیو ته وایي، یو ډول تعلیمي نصاب د پوز د انتظام لاندې په سکولونو او دینی سکولونو او مدرسو کې نه دی عملي کړی شوی او حکومت یوازې په سرکاري سکولونو او د لاندې درجې په شخصي سکولونو کې دا ناپیس کول غواړي.
پاکستان ټول اسوسیشنز په پېښور کې راجمع شوی وو او د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا چې کوم سنگل نېشنل کریکولم د کوم فیصله کړی دا بلوچستان نه بلکې آل پاکستان پرایویټ سکول فیډریشن سره دی، هغه د حکومت دغه فیصله مسترد کړي. هغه ځکه چې چونکی دا نه نېشنل دی نه سنگل کریکولم دی، دا یو امتیاز دی، دا نه په دینی مدارس یا کوم اکرا سکول سیستم دی نه پر هغه باندې لاګو دی نه په عسکري سکول باندې لاګو دی او نه وفاق المدارس کوم ادارې دي کوم چې هغه نه پر هغه لاګو دی او دا صرف پاتې دی غریب وړو سکولانو پرایویټ او سرکاری سکولان ته موږ د دغه تجربه تاسو د تعلیمي ادارې مکو خپل سیاسي لوبي چې دي هغه په پارلیمنت کې کوئی د ایجوکیشن سره مکو.
د پرایویټ سکولونو د تنظیم یو بل مشر جان بادر خان وایي چې د تعلیمي کال په نیمایي کې وفاقي حکومت د یو شان تعلیمي نصاب د عملي کولو اعلان وکړو، نو په دې وجه په سکولونو کې په سمدستي توګه دوی دا نشي عملي کولی.
د دې امپلیمنټیشن امپاسیبل دی. مارچ کې به زموږ امتحانونه کېده بس ټیک ټاک سیستم روانو، اوس د مارچ سپتمبر ته تبوزا سپتمبر نه اکتوبر دوی مغټه خبر ده چې کریکولم خو هغه وی چې هغه په هر دکان او په هر مارکیټ کې اویلیبل کتاب وي کنه تا مال کتاب کله را کړی دی.
د یو رنګ تعلیمي نصاب په لړ کې د شخصي سکولونو د تنظیمونو د دې تازه نیوکو په جواب کې حکومتي چارواکو سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د تعلیم او وفاقي وزیر شبخت محمود تیره میاشت په اسلام آباد کې د یو شان نصاب د پیل کولو دستوري پر مهال ویلي وو چې یو شان تعلیمي نصاب به په سمدستي توګه نه بلکې په مرحله وار توګه ناپیس کوي او ټولو تعلیمي ادارو باندې به دا منل لازم وي.
دینی مدارس هون چاہے وہ سرکاری سکول هون چاہے وہ
که دینی مدرسې دي او که سرکاري او غیر سرکاري سکولونه، په ټولو کې به اوس یو رقم نصاب وي او سرنګ چې ماشومان د پنځم نه د شپږم اووم اتم او لسم یولسم ټولګیو په لور ځي نو د نوي نصاب مطابق به امتحانونه هم شروع کیږي.
جو نئے نصاب کے مطابق امتحانات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي کونسل په نوم د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نظر حسین وایي، په کار ده د یو رنګ تعلیمي نصاب د جوړولو په اړه حکومت د وړاندې نه د ټولو تعلیمي ادارو د شورا سره مشاورت کړی وو.
اسه سنگل نېشنل کریکولم چې کوم دی دا نه سنگل دی نه نېشنل دی، ولې دا وفاقي مدارس چې کوم تحت دینی مدارس دی او نه دا منل ہے، عسکری سکولونه دا نه دا منل ہے او نور چې کوم دی نیم سرکاري تعلیمي ادارا نه منی پچا باندې دا نافذ کړي. مونږ دا وایو چې مونږ سره کې نه او این ای سی سره کې نه، پیما سره کې نه، فیډریشن سره کې نه، ټول چې کوم پاکستان انشاءالله بیا به
د یو رنګ تعلیمي نصاب په لړ کې د سند صوبایي حکومت د دې د منلو نه انکار کړی وو او په سند صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت ویلی وو چې د اتلسم بدلون وروسته د تعلیم محکمه په عیني توګه صوبو ته حواله کړې شوې ده او هر صوبه په نصاب جوړولو کې خپلواک ده او د تعلیمي نصاب په اړه د وفاقي حکومت فیصله غیر عیني ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
د پاکستان د شماریات او وفاقي اداروي په هغه هیواد کې په تیرو درو کلونو کې د خوراکي شیانو بیې خورا زیاتې شوې دي. رپورټونه وایي په درو کلونو کې ګرانۍ د تیرو اویا کلونو ریکارډ مات کړی دی. د شماریات اداروي په تیرو درو کلونو کې د غوړو بیې 108% لوړې شوې دي. هلته ولسی وګړي وایي ګرانۍ له مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوالان مني چې ګرانۍ زیاته شوې خو وایي حکومت یې د کمولو هڅې کوي. د فرخوندي اسد رپورټ د پېښور د یوه دوکاندار په خبرو
دا په پېښور کې د خوراکي توکو یو دکاندار احمد دی چې وایي یوازې د اکتوبر په میاشت کې د خوراکي شیانو په بیو کې 100% زیاتوالی راغلی دی.
د پاکستان د شماریاتو ادارې یا فیډرل بیورو آف سټیټسټکس د خوراکي توکو وروستي نرخونه ښایي چې په هغه هیواد کې د 2013 کال د اکتوبر میاشتې نه تر د 2020 کال د اکتوبر میاشتې په دې دریو کلونو کې د خوراکي توکو بیې دوه چنده او د ځینو له دې هم لوړې شوې دي. د مومند زلې سید خان چې د یو شخصي سکول استاد دی وایي په تنخواه کې گزاره ګرانه شوې ده، نو ځکه اوس له سکول وروسته ریکشا چلوي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې د اکتوبر میاشتې د خوراکي توکو د نرخونو د وروستۍ سروې تر مخه تر ټولو زیات 108% د غوړو او خوراکي تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی. دا شان په تیرو درو کلونو کې د چینو په بیو کې 83% د مختلفو دالونو قیمتونه له 80% تر د 84% پورې زیات شوي دي. د 100 کیلو د وړو د یوې بوجۍ بیه 250% ګرانه شوې ده. د مومند زلې یو دیاړي مار شاهد افضل چې 15 بچي دي مشال ریډیو ته وایي د ورځې خوشه 200 روپۍ ګټي، خو په دغه پیسو کې د کور خرچا په ګرانه پوره کوي. سیڑون کے وائی پاکستان یو زرعی حیواد دے، خو پتیرو دریو کلونو کے حالتا دا خوراکی توکو بائی لدو چند زیاد ہی لوڑی شویدی. دا اقتصادی چارو یو کارپو مہتاب حیدر یہ دا وجوہاتو پا اڑا مشال ریڈیو تواہی.
پاکستان اگریکلچر ملک تھا لیکن ہم
پاکستان یو زرعی حیواد دے، خمون دا خوراکی شیانو دا برامدولو پر زی درامدو یو خدا لوی وجدا. دوی مدا چی کل مونگ دا آئی ایم ایف پروگرام تلاڑو نمونگ اخپل کرنسی لضرورت زیادہ کم اکڑا، یعنی دی حکومت پا پیل کی $1.40 وو او اس $1.30 تاو رسید چی گران سی جنا لبہرا درامدو نو بای بای زیادی وی. پا تیرو دریو کلونو کی دا خلکو دا اقتصادی و دی او ستن شرا دا دو نا تر دو اشاریا یو وا، نو دا خلکو گٹا ندا سیوا شوی او گرانی سیوا کی گی چی لدی سرا دا خلکو دا خستو توان دیر خراب شوی دی.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې له هغې وروسته د یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې چې کله وفاقي حکومت د اکتوبر په 14 د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې سباندې 2 روپۍ، د پټرولو په نرخ کې سباندې 10 روپۍ او د بجلی په یو یونټ کې سباندې 1 روپۍ اضافه وکړه. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي ناصر خان موسازی د اکتوبر په 26 له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا مني چې د دوی په حکومت کې ګرانۍ زیاته شوې ده، خو وایي حکومت یې هڅه کوي چې د خوراکي توکو بیې راکمې کړي.
کووډ د وجې نه په ټوله دنیا کې د خلکو جی ڈی پی گروتھ غورځېدلې دي، ډیمانډ ان سپلای کې فرق راغلی. د هغې د وجې نه انټرنیشنلي که تاسو وګورئ د کروډ آئل چې کم کال مخکې تاسو وګورئ نو $37-40 پورې به اویلیبل وو انټرنیشنلي. اوس نن سبا چې کوم اویلیبل دي هغه 85+ اویلیبل دي، 80+ اویلیبل دي. او ډیفینیټلی ګورمنټ چې د معیشي لحاظ دومره کمزور دی چې هغه د ګورمنټ هغه ابزارب کولی نشي، هغه سبسډیز ورکي سبسډایز او پاس آن نکی، چونکہ زمونگ معیشت بیمار معیشت تے کمزور معیشت تے داغے دا وجنا اسے انٹرنیشنل دی پرچیز تو ماغ پاس آن کی خلق ہوتا نکی. یقیناً اما پا خیال باب زمونگ پا ریجن کے زمونگ دا انفلیشن ریٹس دا ٹولو نزیاد تے دیکھے یہ شک نشتے پا دیکھم سے شک نشتے چیزا ہوں دا خلقو انکم سورس آغا نشتے دے دیکھ اس کے سے بلکل زمونگ حکومت بلی مجبور ہے نیدی او مہنگائی اشتہ دے.
بلخوا دا پاکستان جمہوری تحریک پنوم دا وفاقی حکومت مخالفو سیاسی گنترو اتحاد ہم پو حیوات کی دروانی گرانے خلاف احتجاجونه اپیل کړی دي. د دوی په خبره په پاکستان کې ګرانی او بیروزګاری تر بل هر وخت زیات شوې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د شل اوریزه کرکټ نړیواله سیالی روان دي او نن د بنگلاديش او انګلند د لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. بنگلاديش ټاس نن وګټه او بیټنګ شروع کړ. تر اوسه پورې په شپږو اورونو کې د بنگلاديش درې لوبغاړي سوځېدلې دي او 28 منډې یې جوړې کړې دي. تر دې وروسته به بیا انګلند راځي او خپل بیټنګ وکړي. نن دویمه لوبه د سکاټلند او د نامیبیا د لوبډلو ترمنځ ده. دا د پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. خبرونه له شاهین بنیدی اورو.
سلام شهر دی وخت مهم خبرونه. کله دم تحریک لبیک پاکستان د مذاکرات بریالی کېدو پاړه د کورونا چارو د وزیر سرګندونه مسترد کړی دی. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي وو چې د تحریک لبیک سره د لارو پرانستو لپاره خبری کړی دی او تمه یې خود لیوا چې احتجاج به هم زر پای ته ورسی. په د تحریک لبیک پاکستان مرکزی کمیټې نن په بیان کې ویلي چې د حکومت او تحریک د مشرانو ترمنځ مذاکرات ناکام شوي دي او د تحریک په لویان باندې اسلام آباد په لور لاریون ته دوام ورکړي. نن د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په ګاډي په یو وسلوال برید کې سلور پولیسان وژل شوي دي. د لکی مروت تانې ډي اس پی اقبال مومن مشال لیلو ته ویلي چې وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي او پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. پرون د وزیر اعظم عمران خان له دفتره په اعلامیه کې لیفټننت جنرال ندیم انجم د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس آی د مشر په توګه اعلان شوی دی. هغه د لیفټننت جنرال فیض حمید پر ځای راغلی او خپل کار به د نومبر د 6 نیټې څخه پیلوي. نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو غونډه پرانستل شوې. د ایران د سرکاري خبري ایجنس د راپور تر مخه په دې غونډه کې د ایران، ترکمنستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د بارنو چارو وزیران برخه اخلي او د روسیې او چین استازي به پکې په انلاین ډول شریکيږي. طالبانو ویلي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې خو لامل نه طالبانو او نه هم ایراني چارواکو په ډاګه کړی دی. او د کرکټ د نړیوال شل اوور جام سیالي په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې انګلستان او بنگلاديش لوبډلې میچ لري. په دویم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړې ده.
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل ویاند و شاهین بونیره. او وس مرزو لومړی ونی ز خبرونه ته 13 اگست میاشت راهیسه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی غنو خزینه خبريالانو وطن پریخه دي. هغوی چې د افغانستان د نن پاتې دي لګنو کاری او امنیتی ستونزو سره مخامخ دي. د خزینه او خبريالانو د کار محدودیت او نشټونی د بیان ازادي څومره زیانمنه کړی ده. په دې اړه نن د بشیر غواخ په جوړ کړی خبرونه مشال آنلاین کې باس شوې ده.
مشال آنلاین
د بیان ازادي پاړه بحث
مینا او سلامونه اوریدن کول کتا سي چې خبرې د اگست 15 راځي چې طالبانو په افغانستان کې د حکومت چارې په خپل لاس کې اخیستي. د رسنیو د کنټرول کوششې کړې دي. تر نارینه او خزینه خبرلانو ته ستونزې ډېرې دي او همدغه زموږ د مشال آنلاین د نننۍ خبرونې موضوع ده. زه ساسو کوربا بشیر غواخم. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ. دا په کندهار ولایت کې لیوی مظاهری د ګډونوالو طالبانو او بیا د هغه خبريال غږ دی چې پر فیسبوک کې پر ژوندۍ بڼه رپورټ ورکاوه.
داس حکومت نه کې په داس حال چې ما دوی ته وایم چې مال ځان او تمریفي کې مال خبريال مزه د خپل تر مرکه کوم وی ک یو وی ک خلې چې مرکه شروع سو بل علي پرما د لښت واري وکړه.
په افغانستان کې به زیاتره وخت په خوا د خزو مظاهرو ته خزینه خبريالانی ورتللی خو پر رسنیو د محدودیتونو عملی کولو سره اکثره خبریالانی یا له افغانستان بهرنو هیوادونو ته د پناه اخستو په موخه کړه شوی او یا هم په هیواد کې دننه په کور ناسي دي. په دوی کې د کندهار مزلفه هم ده. هغې د ښځو چارو ریاست په همکارۍ چلیدونکې یوې رسنۍ کې کار کاوه.
بدبختانه زم د اشخاص جملې څخه یم چې کارونه درېدلې دي، موږ د بیر په خاطر نه، موږ چې کلینز نظام هم سکوت سو، دغه وروسته موږ هم غوښتل بیا هم خپل کار ته ادامه ورکړو. تا همکاران چې موږ د سړیانو زموږ سره موږ سره کار کوو، هغوی ته اجازه ورکول شوله، لیکن موږ ته اجازه رانه کول شوله. موږ په ګروپ کې اعلان وسو چې هغه اول هفته کې چې نظام سکوت سوی، په شنبه چې تاسو کولی شئ دفتر ته راشئ، کله چې موږ دفتر ته لارو که دروازې کې موږ سړیان همکاران چې دا غوي کارتونه ولیدله، هغوی ته اجازه ورکول شول دننه. لیکن کله چې موږ غوښتنه وکړله چې موږ هم غواړو موږ هم په دې دفتر کې کار کوو، موږ غواړو چې بیرته خپل فعالیتونه ترسره کړو، موږ ته وویل چې اوس حالات هم نه دي، تاسو منتظره اوسئ، موږ تاسو ته احوال درکو، یو هفته نور منتظره اوسئ. موږ یو هفته نور هم منتظره شولو، یو هفته وروسته چې بیا موږ ولاړو بیا هم اجازه رانه کول شوله، ول نور ستاسو لپاره دا ځای نه دی، ستاسو دفتر هم شاید په ډېر احتمال سره بند شي.
له مشال ریډیو د بیان ازادي پاړه مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې هم پر افغانستان حکومت کړی دی. هغه مهال هم طالبانو ښځو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکوله. اوس یې ویلي دي چې په دفترونو کې باید د ښځو لپاره جلا ځایونه موجود وي، خو ډېری دفترونه دومره پیسې نه لري. اوریدونکو تاسو ته در یاده کړو چې د لری کړل شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان په جمهوری او منتخب حکومت کې د ښځو لپاره یو ځانګړی وزارت هم و چې طالبانو بند کړی دی. د دې وزارت او په ولایتونو کې د ریاستونو له ودانیو د امر بالمعروف وزارت چارې پر مخ وسوړل کېږي، خو نور شخصي دفترونه چې ښځې پکې کار کوي هم تر بندیزونو لاندې دي. ماریا سلطانی د اروج ریډیو سره کار کاوه. هغې ایف پی خبری اژانس ته ویلي همیشه غوښتل چې د خبریالۍ له لارې د هیوادوالو خدمت وکړي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا نوره ممکنه نه ده.
زما هیله د ماشومتوب نه همدا وه چې زه تعلیم وکړم، تحصیل وکړم او یو ښه مشهوره خبریاله سم د ولایت په کچه، خو دې هیلې ته ورسېدلم او خبریاله سم خپل مسلک ته راغلم، کار مې کړی دی. خو اوس لپاره د اسلامي امارت په راتلو سره زموږ ټول خبریالي هم پاتې سو او هر څه له منځه لاړ. نو زه د دې څخه ډار لرم، کوم تیر 5 کلونه مخکې چې ما رسنیز فعالیتونه درلوده، خپرونې مې وړاندې کړلې، نو په همدې خاطر زه ډار لرم چې ماته څوک ضرر ونه رسوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو
واوري. او تاسو مشال آنلاین خبرونه په mashalradio.com او د مشال رادیو پر وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. نن موږ په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د افغان خزینه خبرلانو د کارونو ځنډیدل او یا هغوی له هیواده وتل د بیان ازادۍ او د افغانستان د راتلونکي لپاره څومره لوی زیان دی. زمو کوربه بشیر ګواکیم. اوریدونکو په سلګونو خزینه خبرلانې له افغانستانه له دې وجې وتلي چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی په وینا کار نشو کولی. دوی په نورو هیوادونو کې او اکثره یې په غربي هیوادونو کې پناه اخیستو ته مجبور شوي دي. طالبانو په افغانستان کې دننه د ښځو مخ پر زیاتېدونکو مظاهرو باندې هم محدودیتونه لګول شروع کړي دي. دوی وایي هر څوک چې مظاهره کوي باید لومړی له طالبانو اجازه واخلي. کله چې 13 میاشت په کابل کې دغسې یوه مظاهره کېدله، نو طالبانو هغه خبریالان ووهل چې له دې احتجاج یې تصویرونه او ویډیوګانې جوړولې.
لکه مخکې مو چې واورېدل، د طالبانو په راتګ سره ځینې شخصي ټلویژن چینلونو خپل نشرات کم کړل او یا بیخي بند شول. د افغانستان ملي ټلویژن ته طالبان ورغلل د خپرونو چارې سنبال کړي او نورو آزادو رسنیو ته دا شرط کېښود چې د شریعت په چوکاټ کې به خپرونې کوي. د شریعت د چوکاټ وضاحت تر اوسه نه دی شوی، خو ځینې رسنوال لا هم هلته کار کوي. په دوی کې د آریانا ټلویژن خبریاله فوزیه وحدت هم ده. نوموړي وایي ژوند یې تریخ شوی او کار یې ورځ په ورځ سختېږي.
نیمایي برخې متاسفانه رسنۍ فعالیتونه درېدلې دي، خبریاله هم بیکاره دي، لګانو ستونزو سره دوی د ټولنې د نورو اقشارو تر څنګ خبریالان هم مخامخ دي. واقع محدودیتونه چې اوس په مستقیم او غیر مستقیم ډول د اماراتو لخوا وضع شوي دي، ځینې مقررې چې دوی د خبریالانو د رسنیو د فعالیت پر وړاندې وضع کړي دي، هغه هم د بیان ازادي محدودوي او د دې تر څنګ خود سانسوري او ګواښونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول هغه څه دي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړی دی او د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
نو ستاسو راتلونکي ته تاسو څنګه ښکاري؟
خوشبینه ورته یو، هیله مندم ورته یو چې کومې ژمنې چې امارات طالبانو د رسنیو سره کړي دي، او اوله کې ویلي وو چې موږ د بیان ازادۍ ته احترام لرو، رسنۍ کولی شي چې خپل فعالیتونه پر مخ بیسي، هغه په هغو ژمنو باندې دوی عمل وکړي. تر دغه مهاله پورې چې په مستقیم ډول باندې رسنیو ته نه دي ویلي چې تاسو نه شئ کولی فعالیت وکړي، اما په ټوله کې هغه وضعیت همدغه ایجابوي چې رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي، خپل خپرونې بند کړي. ځینې رسنۍ مې وړاندې مې ویلي چې خپل نشرات بند کړي. په ټوله کې محدودیت وضع کول د دې سبب کېږي چې رسنۍ خپل فعالیت بند کړي. دا وضعیت ته په کتو چې اوس روان دی او نیمایي رسنۍ له فعالیت څخه پاتې دي، زه داسې فکر نه کوم چې وضعیت تر دې هم ښه شي یا هم محدودیت د رسنیو څخه لرې شي.
اوریدونکو، طالبانو کوښښ کړی چې خبرلانو ته ډاډ ورکړي چې دوی د پخوا په شان نه دي، اوس یې دریز نرم شوی دی. دوی په بیلابیلو خبري غونډو کې ویلي چې رسنۍ کولی شي د شریعت په اډانه سنبالې خپرونې ولري او له بې امنۍ دی نه ویریږي. د طالبانو د ځوانانو چارو د وزارت معین او د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق په دې اړه مشال آنلاین خپرونې ته وویل چې له دوی څخه رسنیو او رسنوالو ته هیڅ خطر نشته.
موږ همیشه خبرنگارانو ته، د رسنیو مسولینو ته او ټولو ژورنالیستانو ته مو همیشه اطمینان ورکړی دی چې هغوی په ازادانه توګه سره فعالیت وکړي او خپل رسنیز فعالیتونه مخته یوسي. دا اوس دستي د افغانستان په پلازمینه کابل او ټولو ولایاتو کې د رسنیو مسولین خپل فعالیتونه په ازادانه توګه سره مخته وړي. هغه رسنۍ چې هغه کما حقه د بیان ازادي رایتي او ټولو افغاني او اسلامي ارزښتونو ته ژمن پاتې کیږي او دا غو رعایت کوي، هغه ته موږ اجازه ورکړي چې په ازادانه توګه سره خپل فعالیتونه مخته یوسي.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. دا او زموږ نورې خبرونه په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو پر موبایل فری اپ هم شته دي، هلته یې هم اوریدلې او د ملګرو سره شریکول شي. اوس به زه بشیر ګواخ در سره مخ خوکم. خوشاله اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چوپه دي،
ډیره سخت را باندې تیر دي، هر څه ته یې
سره مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
او سم د دې غړې دویمه ونی ز خبرونه د طالبانو لوري د کابل ترنیول ورسته کوي. یو خواته په موسیقي بندیزونه عملی شوی، نو بل خواته د فن یا د هنر او ادب سره تړلي خلک هم د ویری بی یقیني او بریدونو سره مخامخ شوی دي. یو شمیر لیکوالان ووجل شول او د کتابونو د لیکلو او خبرولو لړۍ درېدلې ده. د نن په سازونه زنجیرونه خبرونه کې په موجوده صورتحال کې لیکوالانو او شاعرانو ته پورپی خو خطراتو او ننګونو خبري شوې دي. دا خبرونه شاهین منیری جوړه کړې.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو نه وروسته لیکوالان او شاعران د کومو ننګونو او ګواښونو سره مخ شوي دي او په روان بحران کې خپل تخلیقي مزل څنګه ژوندۍ ساتلې دي. کله چې طالبانو او ورسره ملګرو وسلوالو ډلو د اگست په نیمایي کې کابل ونیولو، نو په دغه هیواد کې میشت لیکوالان، هنرمندان او شاعران د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د نوو خطرو او ګواښونو سره مخ شو. په اسلام آباد کې میشت شاعر او خبریال راشد خټک وایي چې کله نظام ونړیږي نو هر سړی ته د خپل غرض وستو او خپل غچ اخستو موقع په لاس ورشي، او په دې ټول عمل کې تر ټولو لوی خطر د قلم او هنر خاوندانو ته پیښیږي. نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو وروسته ټولنه د بی یقینۍ او ویرې لور ته روانه شوې ده او د لیک لوست عمل اغیزمن شوی دی.
بیا خو هر سړی ته خطر پېښ شي، خو په دې کې بیا داسې کېږي چې زیاتره د لیکوالانو دغه دانشوران دغه ټایپ ته خلک چې دوی برا کې به خدای دې وکړي مجروح صاحب به ویل بهاءالدین مجروح ځان به یادول. زمونږ مثال د ډاینوسار دی چې تنه مو غټه ده او خپې مو وړې دي، کمزوري دي، د دوی نوم غټ وي خلک ته یره کوي او اثر ویني چې دوی خبره اثر کوي، خو نور دوی مادي وسایل نه لري، یعنی دوی ټوپکمار نه لري، د ځان د ساتلو دپاره څه نه لري، حتی چې د خپل کور خرچه چلولو دپاره هم څه نه لري. نو دا خلک د دوی صاف ټارګیټ وي، یعنی په اسانه وژل کېږي. نو لومبۍ ځکه په دوی باندې گزار کېږي، بل دا چې دغه خلک چې د دوی کار تلپاتې غوندې وي، دوی په ذهن باندې کار کوي، د خلکو ذهنونه جوړوي. نو هغه مقابل لوری چې هر څوک وي هغه زیات خطر احساسوي. عام سړی خو یو کار وکړي هغه په یو ورځ کې ختم شي، په یو
دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو طالبانو د روان میاشتې په 13مه نیټه په خوست کې یو شاعر هیلمن ژوندی له خپله کوره گرفتار کړ چې بیا یې وروستو مړې وموندل شو. شاعر او څېړنکار ډاکټر صادق جړک وایي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د فن، هنر او ادب په میدان کې ډېر پرمختګونه شوي وو، خو اوس داسې ښکاري چې دغه لړۍ په ټپه ودرېدلې ده. لوی شمېر تخلیقکارانو له هېواده کډه کړې ده او کوم چې په افغانستان دننه دي هغه د ویرې او دړکو سره مخ دي.
اصله خبره داسې ده چې افغانستان کې چې کوم بدلون راغی، کوم چینج راغی، دا د ولس په خوښه نه و، د یو ګوند د انقلاب شکل نه لري. دا یو ډله ده، یو پاره ده چې نړیوالو ساتلې او افغانستان کې دغه لوبه رامنځته کړله. نو په دغه حالاتو کې ویره خورول او دغه خورول دا د دوی د ایجنډې حصه ده، او بیا د نظر خاوندان شاعر، لیکوال، پروفیسر وژل، دا نو هغه طبقه دوی دباوي چې څوک سبا پاڅون کوي، جلوس راباسي، جلسه کوي، دا هغه طبقې د وولو دپاره. ځکه خو ډېر خلک وغورځېدل، وطن یې پرېښو او تر اوسه پورې روان دي. پرون د تورخم لاره خلاصه شوه، موږ سره ملګري په رابطه کې دي، څوک کور غواړي، څوک پلیټ غواړي. نو دغه طبقه چې دا ډېر اساس هم ده، او دوی ویریږم د قلم له خاوندانو څخه.
خبریال راشد خټک بیا وایي چې په افغانستان کې چاپخانه پرانستل شوې وي او هر کال بعد ادب په بلابلو سانګو کې په سلګونو کتابونه خپرېدل. له پېښور او کوټې، کابل او کندهار ته کتابونه تلل او له هغه ځایه دلته راتلل. خو اوس لیکوالان د یو وخت د ډوډۍ پورې حیران دي، نو هغوی به لیک څنګه کوي او بیا به یې ولس ته د کومې لارې رسوي؟ نوموړی نور وایي،
خلق چې کله ډوډۍ نه مومي نو هغه کتاب څنګه واخلي یا به څنګه چاپ کړي؟ د کتاب لیکل، چاپېدل خلکو ته رسول دا ډېر اوږده پروسس دی که نه؟ کار داسې نه ده چې بس کتاب ولیکلی شو، کتاب لیکل هم وخت اخلي او ډېر پاری واړي لیکوال چې دا به یو بل کار هم کوي، خېټې سطل پر او لیکل به هم کوي. دوه کارونه بیا به داسې چاپ ته بیا به چاپېږي، بیا به هغه چې څوک چاپ کړي هغه به خلکو ته رسوي دوکانو ته. نو دغه هر څه چې دي وران شو. اوس یو سړی ډوډۍ نشي پیدا کولی، هغه به کتاب څنګه واخلي؟ تاسو ته یاد شي هغه ډاکټر نجیب حکومت وران شوی و، نو دغه خلکو به دیګونه پرې پخول. یعنی دغه یو مصرف و، د دې بل کار نه و. هغه یو ملګري خاطره لیکلې ده چې شاید کتابونه پراته وو په سرکاري پریس کې، نو زه ورلم چې خپل کتابونه ترې واخلم. چې دې کې یو سړی راغی ټوپک مارو او څو راکه چې دیکھ پہ پوکھ کړو، ما هغه خپل کتابونه ورکړل. د ملګرو په کتابونو باندې مې زړه ونه شو، خپل مې ورکړل. ما یې دا ورته دوا دا صورتحال دی. په دې کې خو چې دی د کتاب سره تړلي خلک چې دي چې د چا کاروبار د کتاب سره و، هغه خو بیخي لکه هغه منفي ته لاړل.
خو سړنکار صادق جړک هیله مند دی، وایي چې د تخلیق عمل نه ودرېږي او د سوشل میډیا راتګ لیکوالانو او هنرمندانو ته یو نوې موقع برابر کړې ده چې خپل آواز تر ولسه ورسوي. جړک زیاتوي، باید پښتانه د دوی کلتور، ژبې او قام ته ورپېښ خطرونه وپیژني او خپل هنر او ادب خوندي کړي. د نوموړي په وینا په دې کار کې له هېواده بهر پښتانه یو مهم کردار لوبولی شي.
نشي کولی دا ګوره کتره کتره دریاب سي نه، چې یو په خوست کې را پیدا شي، یو په کونړ کې را پیدا شي، بل چیر را پیدا شي. دې خو بیا یو شی جوړېږي او بیا د رسنیو د سوشل میډیا دور دی پابندي نشي لګولی. پر فیسبوک، پر ټویټر او پر دې به څنګه پابندي لګوي؟ نو دا غږونه خو یو بل ته په منټونو کې رسېږي، بغیر خرچې په منټونو کې دا غږ رسېږي او د دې د سبا یو سیلاب جوړېږي. نو د دغه شي د مخنیوي دپاره ځکه دوی خو سیستم نشته، خلک نشته چې دا سیستم په وچلوي نه، نو دوی به غږ پر غږ به پابندي لګوي، پر د فکر پر ازادي به پابندي لګوي. دا په ماضي کې هم کړي دي. دلته یو بله ترخه تجربه سوې ده په 1995 کې، دا دویمه تجربه ده. زموږ یاد چې په د طالبانو په مجاهدینو کې موږ دلته په ډېر لوړ قیمت د کتابونو اخیستل د افغانستان، ځکه له موږ سره دا ویره وه چې دا ورک نه شي، دا څوک ونه سېږي. او داسې کېدل هم پرې کېدل، سېدل کېدل. مار ملګري به، زموږ هر ملګري به دا کتابونه تر خپله وسه په پور اخیستل، خو پرې شول نه. چې کوم هنر واخستئ که نه، دا به مخته ځي، دا پاتېږي نه، خو په غلا به وي. په داخل د افغانستان کې به په غلا وي. پېښور او کوټه به دا شب بار ملکو کې خو نه ازادي ده.
اوریدونکو، د آواز منګا د نن خبرونه را روانه ونه. با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونیری له اجازه ورکې. د الله پامان.
گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے بے الہام پر فیتری اولی گلابی غزل پسو دے دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے دیر نہ دھومتا ندی dere na dere na re dere na din kanu din dere na dere na re zaram me pyaad kar palas ki زخمونو سوکی راوڑی سمی پیات تر پلاس کی
زخمونو سوکی را ستا دا برندو برندو سرب اکادی غزل پسو دے ستا دا برندو برندو سرب اکادی غزل پسو دے شیرونو سودا گرا شرابی غزل پسو دے تیرے نا دن کانو دے تیرے نا تیرے نارے تیرے نا دن کانو دے تیرے نا تیرے نارے دینم پاس بین وخو بزیڑی نرگس نکالے ما دینم پاس بین وخو بزیڑی نرگس نکالے نرگسی غزل پسورے شنابی غزل پسورے نرگسی غزل پسورے شنابی غزل پسورے شیرونو سودا گرے شرابی غزل پسورے شرابی غزل پسورے شریعت پاکی مسکی دی چی کاروانے پیار وائی ستاد مخدس بینی پاڑا کتابی غزل پسو دے ستاد مخدس بینی پاڑا کتابی غزل پسو دے شیرونو سودا گر شرابی غزل پسو دے بے الہام پر پیپری اونی گلابی غزل پسو دے دیرے نہ روم کانو دی دیرے نہ دیرے نہ رے دیرے نہ روم کانو دی دیرے نہ